امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف سیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نظم د سهارنی خبری خبرونه لومړی برخه اوري. په خبرونه کې به واوري د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وای د تیرو کلونو په پرتله په 1995 لمریز کال کې د دغه کمیسن سره د ناموسي وجنو زیات شمیر ثبت شوی دی او په بیت المقدس کې د هغه مرکز په سر تاوتریخوالی پیدا شوی چې مسلمانانو او یهودانو دواړو ته مقدس دی. په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدی شي. درنو اوریدونکو، اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته لولي.
د خبرونو لنډیز، د روسیې مقامات ویلي دي چې هغه ملک به په سوریه کې په دوو امنیتي سیمو کې د اوربند د سارن دپاره هلته خپل نظامي پولیس ځای په ځای کړي. د منځني ختیځ دپاره د ملګرو ملتونو استازي په بیت المقدس کې د الاقصی د جومات د روانو شخړو دپاره د یو عاجل حل غوښتنه کړې ده. او پرون په کابل کې د موټر بم په یوې سختې چاودنې کې 43 تنه مړه او 26 نور زخمي شوي دي. د خبرونو تفصیل، د روسیې مقامات ویلي دي چې هغه ملک به په سوریه کې په دوو نو امنیتي سیمو کې د اوربند د سارن دپاره هلته نظامي پولیس ځای په ځای کړي. یو روسی جنرال سرګی روټسکوی ویلي دي چې روسی قواوې به په دغو سیمو کې د اوربند د سارن دپاره پوستې هم جوړ کړي. روسیې، ایران او ترکیه د مې په میاشت کې په داسې یو پلان موافقه وکړله چې په سوریه کې 4 امنیتي سیمې جوړ کړي، تر څو په دې توګه د سوریه د شپه کلن داخلي جنگ ته د حل ولر پیدا کاندي. د امنیت په دغه سلور سیم کې تقریبا 2.5 میلیون خلک ژوند کوي. د منځني ختیځ د پاره د ملګرو ملتونو استازي په بیت المقدس کې د الاقصی د جومات روان او شخړو د پاره د یو عاجل حل غوښتنه کړې ده. د استازي نیکولای مالادینوف پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غړو سره د خبرونو وروسته خبر اعلان تویلي د دې خطر شته ده که چېرې د غوښخړو ته د حل ګولر پیدا نشي نو د راتلونکي جمعې پر ورځ به د جمعې د لمانځنه وروسته د غوښخړو لا پسې زیات شي. و د تیرو سو هفتو کې هلته د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمنځ شخړو هغه وخت زور واخیست چې اسرایلو په دغه مقدس ځای کې د فلسطینیانو په ډزو د دوو اسرایلی پولیسو د وژل کېدلو نه وروسته هلته امنیتي دروازې جوړ کړې او هم امنیتي کمرې نصب کړې. د جولای د میاشتې په 28 نیټه درې تنه تنکی فلسطینی زلمیان د اسرایلو د امنیتي قواو سره پنختو کې وژل شوي. د منځني ختیځ دپاره د ملګرو ملتونو دغه استازي مالادینوف د امنیت د شورا غړي دي تاسو ولیدي چې په دواړو خواوو د خپل نفوذ نه کار واخلي چې دغه روان شخړې ختم کړي. په کابل کې پرون د موټر بم په یوې سختې چاودنې کې 43 تنه مړه او 26 نور زخمي شوي دي. د بم دغه چاودنه د کابل د ښار په لویدیځ کې د افغانستان د یو شمیر مشهور سیاستمدارانو د کورونو په گاوند کې شوې ده. د داخله چارو د وزارت نتاق نجیب دانش د فرانسې خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې دغه موټر چې چاودیدونکي مواد پکې بارو د هغه سرویس سره ټکر وکړ او چاودیده چې د معدن د وزارت مامورین پکې سپاره وو. طالبانو د دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیسته دی. پرون د پاکستان د لاهور په ښار کې د موټر بم په یوې چاودنه کې 26 تنه مړه او 50 نور زخمي شوي دي. پرونی چاودنه په هغه مارکیټ کې شوې چې هلته محلي مامورین د دغه مارکیټ د ورانول د پاره چې خلکو پرې په خپل سر جوړ کړی دي حکومتي ودانیو ته نږدې دی ورغلي وو. په لاهور کې د ایالتي حکومت د صحیح چارو وزیر سلمان رفیق خبر اعلان ته ویلي چې په دغه چاودنه کې د پولیسو یو شمېر صاحب منصبان هم وژل شوي دي او د نز او د زنو زخمی شو کسانو سی وزم چندان خنه ده. د پاکستان طالبانو د دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیسته دي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اوري. پرون د هغې محکمې تالار د خلکو نه ډکو چې هلته د ترکیې د جمهوریت د ورځپاڼې د 18 خبر اعلانو محکمه روانه وه. پرون د دغه محکمې په اول ورځ په دغه خبر اعلانو د ټروریستانو د ټروریستي افعالیتونو الزامونه لګول شوي دي. په دغه خبر اعلانو کې د پډیرو داسې الزامونه هم لګیدلي چې هغوی د ټروریستي ډلو د فعالیتونو ملاتړ کوو سره د دې چې غړیتوب یې هم پکې نه درلوده. د امریکا د ټیکزاس په ایالت کې د لارې یو مشکوک ډرایور چې د هغو مهاجرو په قاچاق کې لاس درلود چې د قاچاق په وخت کې ترنه لستنه مړ شوی نیولې ده. په ټکزاس کې ویلتي مقام ویلي دي که چېرې په هغه باندې دغه جرم ثابت شي، ممکن یا به په عمر قید او یا به هم د مرګ په سزا محکوم شي. پرون د امریکا او د برتانیې استازو په خپلو کې د تجارتي اړیکو د پیاوړتیا لپاره خپلې مقدماتي خبرې پیل کړې. برتانیا کوشش کوي چې د اروپایي اتحاد نه د وتلو نه وروسته د امریکا سره خپل تجارت زیات کاندي، او د دې امید لري چې په 2030 کال کې به د امریکا سره خپل تجارت 300 میلیارد ډالر ته ورسېږي. سره لدې چې د تجارت په باب دا خبرې ډېر مشکلي دي، مګر د برتانیې دغه تجارتي استازي د دې توقع لري چې دغه خبرې به ښه پرمختګ وکړي.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وای د تیرو کلونو په پرتله په 1315 لمریز کال کې د دغه کمیسن سره د ناموسي وجنو زیات شمیر ثبت شوی دی، او په همدې حال کې د ښځو سره د تاوتریخوالي 240 د وجنې پیښې ثبت شوی دی چې ډېرې پکې د ناموسي وجنو دي. په موکړې په دې حقله د کابل نه د خبریالي لیمی نیازی رپورټ ته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای تیر لمریز کال 240 خزو د وژنو پیښې له دغه کمیسون سره ثبت شوې دي. د دغه کمیسون وایان بلال صدیقي امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل د دغه ثبت شوو پیښو شمیرې اکثره ناموسي وژنې دي. ښاغلي صدیقي د قانون د حاکمیت نشتون، د بخنه د کلتور شتون، او یو شمیر قانوني تشو تر څنګ په ټولنه کې واکمن دودونه د ناموسي وژنو اصلي لامل یاد کړ. سکل هم افغان خزی تر ډیر له تاوتریخوالی سره مخ دي. د بشري حقوقو د وینا په اساس د سګنی کال په لومړی او دریو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د خزو په وړاندې 8% تاوتریخوالی ډیر شوی، چې د تاوتریخوالی 950 پیښې ثبت شوې دي. د خزو د حقوقو یو شمیر فعالان بیا وایي د قانون ناسم پلي کول او د عدلي او قضایي بنسټونو بې غوري د دې لامل کیږي چې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. د خزو د حقوقو فعال همیرا ثاقب وایي عدلي او قضایي بنسټونه له خزو سره د تاوتریخوالي عاملین تر سم او جدي عدلي تعقیب لاندې نه نیسي. دا وایي کله چې میړه یا هر هغه څوک چې له ښځو سره یې تاوتریخوالی کړی وي وتښتي، نو قانون عملاً جدي اراده نه لري چې دا سړی دې ونیسي. د قانون له منګولو د تورن کس تېښته د دې لامل کیږي چې د ښځو مسلو ته په جدي ډول پاملرنه نه کیږي. له ناموسي وژنو څخه په داسې حال کې اندېښنه کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان عدلي وزارت د دغه هیواد د جزا کوډ وروستی کړی دی. په دغه دوه ټوکیز قانون کې د ماشومانو او ښځو د ازار او ځورونې او د ناموسي وژنو سزا ته هم ځای ورکړل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو VOA.com.
په بیت المقدس کې د هغه مرکز په سر تاوتریخوالی زیات شوی دی چې مسلمانانو او یهودانو ته مقدس دی. پام وکړئ د رابرټ برګر رپورټ ته چې زموږ همکاري تاسو ته دراوروي.
يلعن ابو مين مكان
بالرضا بالدم نفديك يا شهيد.
احنا ما بنعرف انهم يهود، لو انهم يهود والله ما بيشرفنا انهم يدخلوا محلاتنا.
خارجونو کسانو د اردن په پایتخت عمان کې احتجاج کړی و چې هلته د شنبه په ورځ د اسرائیلو د سفارت یو ساتونکي په احتجاج کوونکو ډزې وکړې. دوه تنه ووژل چې دوی په دغه ساتونکي باندې په پیشتاو ګذار کړی و. دغه پیښې د اردن هغه کوشونه پیچلی کړل چې غوښتل یې د آل اقصا په جومات کې د اسرائیلو د نوو امنیتي اقداماتو په سر پیدا شوی جنجال حل کړي. د بیت المقدس په زاړه ښار کې په مقدس مرکز کې د امنیتي کمرو او اکتشافي الو لګولو د فلسطینیانو بلواګانې راوپارولې، او له دې کبله خلک په چړو ووهل شول. اردن د الاقصی جومات ساتونکی دی، که څه هم چې اردن یو مهم منځګړی دی ځکه د اسرایلو او فلسطینیانو دواړو سره ښه روابط لري، او اوس د دغو ډزو په سر د یهودو د دولت سره په ډیپلوماتیک جنجال کې بند پاتې دی.
שאנחנו מקיימים מגעים שוטפים עם גורמי ביטחון וממשל באמן בכל הרמות כדי להביא לסיום מהיר ככל האפשר של האירוע.
סדר עזם בנימין נתניהו אלי ישראל באורדון כדולר רודבה מאמורנו שרה פתמאס כדי שדה רסטונזה פצ'טקי או סולאיזי תרקי שרה חלקי. اسرائیل ویریږي چې کېدای شي دغه تاوتریخوالی د فلسطینیانو په دریم پاڅون بدل شي. څارونکي نو وایي نو په داسې حال کې چې دغه تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی دی ښایي چې حل یو څه مشکل وي. اسرائیل وایي دغه اقدامات ضرور و چې د تروریستي حملو مخه ونیول شي. عرب ټوپکوالو نږدې دوه هفتې پخوا په دغه مرکز کې د پولیسو 200 منصبان وژلي وو. فلسطینیان وای د الاقصی په جومات کې په هر نامه چې امنیتي تلاشي وي هغه مسلمانانو ته توهین دی، او په اسرائیلو تور لګوي چې کوشش کوي د اسلام په دریم مقدس مرکز باندې قبضه وکړي. په واشنگتن کې د ترامپ حکومت د دغه حالات په باره کې اندېښنه څرګنده کړه، او د امریکا استازی جاسن گرین بلات په سیمه کې دی چې د روغې جوړې کوشش کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په تیرو څو هفتو کې د افغانستان د حکومتي قواو او وسوالو مخالفینو ترمنځ جګړې او هم د شنزان مرګي حملې زیاتې شوې دي. طالبانو په شمال کې څو ولسوالۍ نیولې دي، او حکومت وایي چې ډېر ژر به د مخالفینو په ضد عملیات شروع کړي. د جګړو او انتحاري حملو په مخنیوي د ولسي جرګې د غړي او پخواني پوځي جنرال سره مرکې کړې دي.
د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو ځانمرګي د بمونو ډک موټر د حکومتي مامورینو په موټر وروس، په چاودنه کې د ملکي خلکو په شمول ډېر کسان مړه او زخمي شول. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. همداشان طالبانو د فاریاب او غور په ولایتونو کې دوه ولسوالۍ نیولې دي. د قندهار د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې په تیره یوه هفته کې کوم اویا تنه ولسي خلک چې د همکارۍ نه ډډه کړې وه یرغمل کړل. د اوو کسو مړي پیدا شول او د نورو مړې او ژوندې معلوم نه دي. د افغانستان په ولسي جرګې کې د هلمند د ولایت استازی او په ولسي جرګه کې د داخلي امنیت د کمیټې معاون عبدالحی اخونزاده وایي چې د افغانستان په چارو کې د منطقې د هیوادونو د مداخلې له امله د افغانستان امنیتي شرایطو او وضعیت تغییر کړی دی. دی وایي د 2014 کال راهیسې امنیتي وضعیت خراب شوی دی، او هر کال د ملکي وګړو او حکومتي قواو تلفات تر بل کال نه زیاتیږي.
اوس 2014 کال چې د جنگ موسم دی، او په افغانستان کې دشمنان یا طالبان یا ترهګر ډلې هغه هم د دغه موسم او د دغه وضعیت په افغانستان کې جریان لري. دې ته وایي چې فیسلی استفاده وکړي، او په دغه موسم کې په ټولو په شمال په ولایتونو کې او د جنوب په ولایتونو کې خپل عملیات دوام ورکړي، او خصوصا په مرکز په کابل کې د انتحاري عملو څخه کار واخلي. او مخکې دا یو میاشت مخکې ډېرې غټې عملې د انتحاري تر فرض شرعي زنبق حمله او بیا نور حملې وي. نو وکن دا مشکلات سته، او عوامل دا فکر کوم چې څو بوردر لري. یو عوامل دا دي چې زموږ امنیتي کومه رهبری چې د امنیتي ارګانو د پدې کې دولت کچ باندې ذات مداخله کې ځغت. عوامل دا دي چې منی وزیر تاکر کیږي د وزارت داخلي لپاره، یا وزیر تاکر کیږي د وزارت دفاع لپاره، پر هغه باندې دا هغه په کارونو کې د مداخله کې دولت ستخه، او یا هغه وزارتونه پر قوم یا پر ژبې یا پر سم باندې وشل کیږي. منی مینه یو مینه په اوس په تړلی یا په سم تړلی یا په یو قوم په تړلی بل مینه دا بل خاص ټاکل کیږي. منی هغه طلعت چې یو په وزارت کې رهبری باید هغه صلاحیت چې ولري هغه رهبری هغه صلاحیت نه کوو کیږي. دا غته او عوامل دي چې زموږ سیاسي کوم اختلافونه او کوم سیاسي او لږ کچې کوم مشکلات چې دي دا ډېر منفي تاثیرات زموږ پر امنیتي ورګانو باندې کوي.
عبدالحی اخونزاده وایي چې د افغانستان استخبارات داسې امکانات نه لري چې د انتحاري حملو د مخنیوي لپاره چمتو ووسی. اکثره وخت استخبارات صرف خبر ورکوي چې حمله کیدونکې ده. همداشان د امنیتي ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ نشتوالی بل عامل دی چې د امنیتي وضعیت د خرابۍ بنیادی چاره نه کیږي.
په جنگ سره چې باید ټول وایي چې هغه به کېده چې ونه نیسي، ځکه چې د افغانستان جنگ یو بینالمللي جنگ دی او یو منطقي جنگ دی. د افغانستان شرایط وجد د یو نیم کال کېږي ډېر تغیر پکې راغلی دی، ځکه چې اوس تاسو ته معلومه ده چې زموږ د منطقې کومه مملکتونه چې دي هغه هم په افغانستان کې مداخله کوي، هم په سیاسي چارو کې، هم په اقتصادي چارو کې، هم په نظامي چارو کې. چې زه کولی شم چې ووایم چې په منطقې کې بالکل تغیر راغلی دی. من تاسو وګورئ چې اوس ایران یا پاکستان هغه فعالیتونه چې مخکې په کوم ډول کول وو، هغه خپل هغه تدیر دخیل وکړ، هغه شوي ته منه دوی اوس په نور طریقو باندې روان دي او د نورو مملکتو حمایت ورسره دی.
عبدالحیا خونزاده وایي چې د ملي وحدت د حکومت نه مخکې امنیتي ارګانونو تر ډیره حده پورې صلاحیتونه درلودل، مګر د ملي وحدت د حکومت د تشکیل نه وروسته د ټولو وزارتونو نه صلاحیتونه اخیستل شوي دي او امنیتي ارګانونه هم د ملي وحدت د حکومت ترمنځ تقسیم دي. که وزیر د یوې خوا وي، نو معاون د بلې خوا دی. د ولایتونو د امنیتي قومندانانو په کارونو کې مداخله کیږي، نو ځکه امنیتي وضعیت نه ښه کیږي. پخوانی نظامی جنرال عاشق الله یعقوب وایي د افغانستان د جګړې د ختمیدلو لپاره ملي او بین المللي تدبیرونو ته اړتیا ده.
په بین المللي کچه باید د افغان حکومت دوستان پلاویان ملاتړ دا باید د دغه جنگ د ملاتړ باندې پیوړی او اغیزمن فشار راوړي، هغه باید دې ته اړ کړي چې له خپل لاس ونه لاسوه. په داخلي کچه باندې څومره چې ممکنه وي دوی باید خپل فشار راوړي، لکه چې داسې اراده هم شته په دې ورځو کې اورېدل کېږي. په لومړي قدم کې باید داخلي جبهه باید پیاوړې او یو موټی او متحده شي، نه چې دغه سیاسینو دا نن چې د غویمن جوړ کړی دی او له هرې خوا نه د یوې خوا امنیتي وضع خرابه ده، له بلې خوا دوی خپلې نغارې ډنګ دي چې دا په خپله د امنیتي بنسټونو په روحیه باندې د امنیتي د پوځیانو دوی باندې په روحیه باندې ډېر ناوړه اغېز پرې باد.
عاشق الله یعقوب وایي دغه موجوده امنیتي وضعیت هغه وخت کېدلی شي چې د جنګ د ختمېدلو دپاره په نظامي او سیاسي کوششونو کې په ملي، منطقوي او بین المللي سطحه هماهنګي شي. دی وایي هیله لري چې د امریکا د جمهور رئیس ترامپ ستراتیژي په افغانستان او منطقه کې د سولې او ثبات لپاره لاره اواره کړي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا او برتانیا په واشنگتن کې د تجارتي موافقې په باره کې مقدماتي خبرې پیل کوي چې د اروپا اتحاد نه د برتانیې د وتلو نه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ به نوې تجارتي روابط ټینګ شي. پام وکړئ د لویس رمیرس رپورټ ته چې زموږ همکاري تاسو ته دروروي.
برتانیا غواړي چې د امریکا سره په تجارتي خبرو کې برابر او مخکې ځای ولري. د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما څه باندې یو کال پخوا برتانیې ته د راتلونکو تجارتي روابطو په باره کې خبرداری ورکړی و چې که دوی له اروپایي اتحاد نه ووځي. د برتانیا د صدر اعظم تیریسا می حکومت هیله لري چې د اروپایي اتحاد نه د برتانیې وتل او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکا د لومړی وی پالیسی به د کورنی تولیداتو د ملاتړ د مشکل مخه ونیسي. د برتانیا د تجارت وزیر لیام افاکس انوای
It's very important that we keep the United States orientated towards an open free trading approach
دا ډیره مهمه ده چې موږ امریکا ته د آزاد تجارت په باره کې معلومات ورکوو، ځکه چې دا د نړۍ تر ټولو نستر اقتصاد دی او په هر چا به تاثیر وکړي. ځکه نو زه فکر کوم چې د داخلي تولیداتو د ملاتړ نه خبرې په اخوا په آزاد بازار او په مقرراتو ولاړو خبرو باندې متمرکز کړو، نو دا موږ لپاره مهمه ده چې وکړو. خبرې فقط مقدماتي دي، تر څو پورې چې برتانیا له اروپایي اتحاد نه نوي وتلې تر هغې پورې د تجارتي موافقو د کېدو اختیار نه لري او دوه کاله وروسته به له اروپایي اتحاد نه ووځي. مګر په سیاسي لحاظ مقدماتي خبرې مهمې دي، په داسې حال کې چې د مې د کیڼ اړخي سیال جیریمی کوربین محبوبیت زیاتېږي او ځکه نو اندېښنه لري چې ښایي د امریکا سره تجارتي موافقه به امریکایي شرکتونو ته موقع ورکړي چې د برتانیا د روغتیا ملي بیمې ته لار پیدا کړي. په لندن کې د کینګز د کالج پروفیسر انجلوس کریسو جلوس نوای
I'm not sure that the British government is actually going to have the whole public opinion behind it in striking a trade deal with the United States. It could get very, very controversial.
زه داډانی ما چې د برتانیا حکومت په خپل خلک په دې قانی کې چې د امریکا سره د تجارتي موافقه ملاتړ وکړي چې دا شي چې دا به یو ډیره جنجالي موضوع وي. د برتانیا لپاره کرهنه یو مهمه موضوع ده. د امریکا او برتانیا د کرکیلې په طریقه کې ډیر فرق موجود دی. په برتانیا کې هغو طریقو ته هرکلی نه ویل کیږي چې په امریکایي فصلونو کې ورنه کار اخیستلی کیږي. پانګوال راب مثال بروکر د سکایپ له لارې وایي
When you're dealing with the EU, you're dealing with the trade agreement, all these different pressure points come in from Italian winemakers to
کله چې د اروپایي اتحاد سره چل چلند کوي نو د تجارتي موافقې سره سروکار لري. ټول فشارونه د ایټالیا د شراب جوړونکو، د فرانسې د پنیر جوړونکو او د آلمان د موټر جوړونکو نه اچول کیږي او ځینې وخت د امریکا سره موافقه د دغو فشارونو ته تاثیر لاندې راځي. موږ په ډیرو طریقو سره په عین ژبه خبرې کوو. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي غواړي د برتانیا سره زر تجارتي موافقه وکړي. برتانویان واشنگتن ته د ټرمپ په اعتبار ولاړل او د امریکا کانګرس د دوی په خوا دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
اروپای اتحادیه د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي تر وړاندې کړې ده. په افغانستان کې مو د اروپای اتحادیه پر رول په لندن کې د افغان مطالعاتي مرکز د مشر صلاح الدین سیدی سره مرکه کړې چې تاسو ته درو.
د اروپای اتحادیه رول په افغانستان کې څنګه او څومره ده؟
یو سلسله تر مختلف تعبیر لرلی شي او دا مختلف تعبیر چې څنګه په عمل کې پیدا کیږي د په دې باور یم چې د دغه طرح په اصطلاح کلمات د کومک په نامه باندې دې کې باید دقت وشي. تروریزم صراحت نه پیژني. د تروریزم نه نړۍ او د هغه په اول خط کې افغانستان متاثر شوی دی. دا خلکو قرباني ورکړې ده او په دې مورد کې قرباني ورکوي. دا چې زمونږ خلک مصمم دي د تروریزم سره د مقابلې په اول خط کې قرباني ورکوي. د نړۍ مرستې باید د مرستې په معنا نه وي. د نړۍ مرستې باید د یو واجبي په شکل، د یو مشترک کار په شکل او یو د مشترک رسالت په عنوان باندې باید مطرح شي.
په افغانستان کې د امن او سولې او همدارنګه سیمه ایز امنیت لپاره د اروپای اتحادیه ملاتړ څومره ضروری ګڼي؟
د مخه باید تاکید وکړو چې یو سوله ده بل استقرار. سولا په یو سلو پنځه زره عسکرو راتلی شي، اما استقرار هغه وخت راتلی شي چې هغلته رښتینی دولتداری وي، د خلکو حاکمیت وي او هغلته داسې مرحلې ته ورسیږي چې خلک خپل خپل سرنوشت تعیین کړي او دا سلو پنځه سلو شپږ زره عسکرو ته چې په ظاهر کې امن راوړلی شي د استقرار موجب ګرځي. که چېرته دغه نظامي برتري چې د اروپایي په سطحه کې هم مطرح وي د استقرار لپاره د حکومتداري لپاره په کار وانه چې اول شي دا به لایته نه هیوي او دا به نتیجه ورنه کی. په دې خاطر باندې د اروپایي اتحادیه مرسته په دې برخه کې مهمه ده. اما د ټولو نه مهمه خبره دا ده، هغه چې یو امریکایي محلل او جنرال په دې برخه کې ویلي چې د افغانستان اصلي مشکل چیرې ده، منابع د ترور او تمویل د ترور چیرې دي. اغه منابع چې موږ یې نشي تر هغه وخت پورې په افغانستان کې سره او سمه کې به سره راځي شي. د افغانستان سره د اروپا سره دا او د افغانستان په خطر باندې واقع کېدل د اروپا او د نړۍ په خطر باندې واقع کېدل دي. د مطمئن نیمه چې اروپایي کلنه په دې موارد کې مثبت رول لوبول شي.
د اروپایي ټولنې او افغانستان ترمنځ کوم مشترکات او اړیکې دي چې افغانستان د جغرافیایي موقعیت او په سیاسي لحاظ د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ باید اړیکې خي او دوامدارې؟
چړې ډیره وړه شوې ده. د قریې شکل لري. د یو قریې په یو څنډه کې اور بلیدل، بل څنډه کې دوت او ضرر لیدل کیږي. دا چې سیمه د تروریزم د په اصطلاح د پالنې او روزنې مرکز شي او دا د تروریزم او پالنې مرکز د مدرنو ترانسپورتي وسایلو په امکاناتو لرلو سره تمام نړۍ په خطر کې اچولای شي، اروپا په خطر کې اچولای شي او اچوي یې. نو په دې خاطر باندې دا روابط ضروري دي، حتمي دي، خصوصا حتمي دي چې موږ په اول خط کې د قرباني محل هستو. په دې خاطر باندې روابط او تماسونه او سلسله کارونه ما هنګ کول دا د انتخاب خبر نه ده، دا د ضرورت خبر ده، دا د افغانستان د خلکو په نفع ده او دا د اروپا د خلکو په نفع ده. په دې خاطر باندې د متقابل منفعت پر بنیاد باندې دا یووالی، دا اتحاد، دا هماهنګي او دا همکاري ضرورت ده. عدم توجه په دې ارتباط باندې هماغه د 1990 کلونو خطر چې په 2001 کې د اغسترو انفجار او جنایتونو په امریکا کې سبب شو، داسې مشابه جنایتونو امکانات وسیع کوي که چېرته همکاري وشي.
د اروپا او امریکا اوسنیو اړیکو ته که وکتل شي، کولای شي چې اروپایي ټولنه د امریکا په موجودیت کې په افغانستان کې خپل ټول هغه چارې سمبالي کې کوم چې په نوې طرحه کې مشمنه کړي، چې د امنیت برخه ده، د اقتصاد برخه ده، د خلکو په ژوند کې د مثبت بدلون. نو د دواړو اړیکو ته په کتو څنګه دوی کولای شي چارې سمبالي کړي؟
په وروستیو ناستو کې چې په اروپا کې اوسو او د امریکایي حضور هلته وجود درلود، موږ یو سلسله صریح عدم توافقات خصوصا د جرمني د صدر اعظم سره یو سلسله نور په سیاست کې بحثونه او مشاجرې تر یو حده پورې ولیدلې. اما په مجموع کې د تمامو هغه مشکلاتو سره چې د امریکې او د اتحادیې اروپا ترمنځ په یو سلسله مواردو کې رو او شته دي، دا په هیڅ سره د دې معنی نه شي کېدلی چې د مشترک کار دپاره د تروریزم سره د مبارزې په اخلاق کې په برخه کې په افغانستان او په دغه سیمه کې سره مشترک کار وشي او دې کار سره کوي او دې چې انتخاب خبره نه ده، دا د ضرورت خبره ده.
ډېره مننه سیدي صاحب کور ودان.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د کابل په پوهنتون کې چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو د تر ټولو ستر مرکز دی، محصلین او استادانې د درسي نصاب د زوړوالي شکایت کوي. د کابل پوهنتون مشران وایي چې نصاب نوې کوي او د دې کار لپاره په کابل پوهنتون کې شپږ څېړنیز مرکزونه جوړ کړي دي. نور تفصیل د خبریال حکمت الله سروش پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان تر ټولو لوی یا کابل پوهنتون کې چې 2000 محصلین او 20 پوهنځي لري، د لیسانس، ماسټری او دکتورا په کچه زده کړې کیږي. خو د دې پوهنتون محصلین وایي چې درسي مواد یې زاړه دي.
چپټرونه زاړه دي، دلته تقریبا 40 کاله پخوا لیکل شوي دي.
د سپورت په ډګر کې باید ووایم چې ټیمونه داسې مشخص ټیمونه نه لري.
کتابتون ځای ستره، خو کتابونه هماغه سابقه کتابونه د تدریس په برخه کې هماغه سابقه 10-15 کاله مخکې کتابونه چې تدریسېدل هماغه کتابونه.
د کابل پوهنتون یو شمېر استادان وایي چې په علمي برخه کې د څېړنو لپاره د منابعو نشتوالی او د نړۍ له نورو پوهنتونونو سره اړیکې نه لرل لوی ستونزې دي.
ځوان استادان مکلف دي چې هغه د 50 کال د مخ د 70 کال د مخ چپټرونو کتابونه تدریس کوي، چې دا مشتخپل ډیر لوی ستونزه ده. مثلا ما نوی زده کړې په ماډرن ټکنالوژي سمبالم، زه مجبور او مکلف یم چې دا استاد 50 کال د مخ کتاب یا چپټر لیکل هغه تدریس کوم.
خو دا کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی وایي چې په دې پوهنتون کې شپږ نوی څېړنیز مرکزونه جوړوي او د درسي توکو پر نوی والی هم کار کوي.
هر ساعت او هر ورځ د موږ استادان، د موږ ډیپارټمنټونه، د موږ پوهنځي په دې لټه کې دي چې نوې مواد، نوې ضرورتونه او د محصلینو هغه نیازمندۍ چې د نننۍ او معاصر ټکنالوژي او تعلیم او تحصیل او علم پر اړه باندې لري هغه ورسره مهیا کی. خو خوشبختانه دا حالات په هغه صورت سره روان دی چې یعنی د موږ په توان او د امکانات سره په تناسب او پاندول دی.
بلخوا د افغانستان امریکایي پوهنتون محصلین چې د زده کړو لپاره جګ فیسونه ورکوي، په دې پوهنتون کې له زده کړو خوښ دي.
سم کتاب څه زموږ کار کولای شو چې لایبرری نه واخلو او دا غنه بغیر کڅوګو غوړی چې سپورت کې ورزش وکینو هغه د پاره هم موږ هر څه لرو.
د افغانستان امریکایي پوهنتون رئیس وایي چې دوی خپل محصلینو ته نوې درسي کتابونه ورکوي.
وی ار بیلټ اون دی امریکن ماډل
زموږ پانتون پر امریکایي نمونه جوړ شوی. موږ هڅه کوو چې کټ مټ هغه سانتیاوی ورکړو چې په متحده ایالاتونو کې د لیبرال آرټس پانتونونه خپل محصلینو ته ورکوي.
د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې د افغان استادانو په ګډون بهرني استادان په بیلابیلو څانګو کې د لیسانس او ماسټري په کچه 800 محصلینو ته زده کړې ورکوي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ د خبرونې لومړۍ برخه واوریده. دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته پیلېږي. اوس د دری برخې خبرونه پیلېږي. زموږ سره اوسئ.